دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2011 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. زه شاهین بنیریم او د مشال ریډیو په یو ساته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په پښتونخوا کې د سحر لس بجې دي. د خبرونه په پیل کې مجید بابر خبرونه وړاندې کوي.
قبائلی سیمو لپاره وفاقی وزیر انجینئر شوکت الله ویلی دی چې د باجوړ نه د تختول شو ماشومانو د خوشی کولو په اړه دی افغانستان خپل ذمہواری پوره کړي. په کندهار کې په یو ځانمرګي برید کې درې تنه مړه او 21 زخمیان شوي دي. په لیبیا کې د مومر قذافی پلوا او ضد وسلوالو جګړه روانه ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو لپاره وفاقي وزیر او د باجوړ قبایلی سیمینا د پارلمان غړي انجینئر شوکت الله ویلي دي چې د اختر په دویم ورځ د باجوړ د مامندو قبیلی هغه دیرش ماشومان چې وسلوالو طالبانو د افغانستان کونړ صوبې ته تښتولي دي خوشي کول نه صرف دا چې د پاکستان ذمہواري جوړیږي بلکې دا د افغانستان ذمہواري هم ده چې دغه پښتانه ماشومان زر تر زره بازیاب کړي. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ښاغلي شوکت الله زیاته کړه.
نسیدا جی چې ما د وزیر اعظم صاحب سره د وزیر داخله سره د خارجه وزارت ټول په دې باندې خبر دي او دا د لوکل مقامی انتظامیه پولیټیکل ایجنټ ټول په دې د هپسي سرګرم دي. په زموږ کوي وي د دې چې زموږ د غرنا فوندا مامون قبایل اوسېږي او دا غي هم یو جوړی کی ذمہواری چې هغه کې زموږ سره مرسته وکړي او د افغانستان د حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې دا ماشومان چرته پیچ بخي
بدیر کی چکل. مشال ریڈیو د افغانستان د وزارت خارجه ویان جانان موسی د سراڑی خبر بڑا کانو هغه د سویلو نډه ډا وکړه او د پاکستان وزارت خارجه او په کابل کې د پاکستان د سفارت یو کارکونکي محمد حسین هم خپل دریس کار نکړه او وی ویل چې افغانستان لپاره پاکستانی سفیر محمد صادق پر رخصت ته تحریک طالبان پاکستان د دې ماشومان د تختونې پر په غاړه اخیستې ده او د کونړ د گورنر یو ویان سید رحمان بیکور مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه ماشومان په مروره ولسوالۍ کې دي. پرون په کندهار کې په یو امنیتي کمنۍ په ځانمرګي حمله کې درې تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د کندهار د پولیسو مشر عبدالرزاق د جرمني خبري ایجنس ته ویلي چې حمله کوونکي په موټر کې سپور وو او د کندهار ښار په مغرب کې د امنیتي کمنۍ په کارکونکو چې په لمانځه ولاړ وو ورننوت او ځان یې والوزاوه. د چارواکي ویلي چې په چاودنه کې یو تن ملکي او د دې امنیتي کمنۍ دوه ساتونکي وژل شوي دي او لږ تر لږه 21 تنه زخمیان دي. په کابل کې بنند منشیاتو په ضد څلور اړخیزه کانفرنس کیږي. دا په کابل کې دویم داسې کانفرنس دی چې د پاکستان، تاجکستان، روسیې او افغانستان نمائندگان به پکې برخه اخلي. افغان چارواکي وایي چې د دې کانفرنس هدف د څلورو واړو هیوادونو لخوا د منشیاتو په ضد پلان پیاوړی کول دي. دوی به په تیر وخت کې د منشیاتو په ضد شوي په پرمختګونو او په نوو لارو چارو هم خبرې کوي. د لیبیا د عبوري حکومت ته وفادار ځواکونه وایي د پخواني مشر معمر قذافي د پلویانو تر ولکې لاندې ښار بني ولید د سوله ییز نیولو لپاره خبرې ناکامه شوې دي. د قومي انتقالي شورا د مذاکره کوونکي ډلې مشر ویلي چې د مسلې حل یې پوځي قومندانانو ته پرېښې دی. دې شورا همداراز له بي بي سي سره په خبرو کې د قذافي د زوی خامس د وجلو پخلی کړی دی. دوی ویلي چې خامس ترابلس ته نږدې په جګړه کې وژل شوی او د بني ولید ښار ته نږدې خبرو ته سپارل شوی دی. البته د قذافي د دې زوی د وجل کېدو په اړه دوه واره مخکې هم دعوی شوي وي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د چارواکي بي بي سي ته ویلي چې په بني ولید ښار کې میشتو ملکي خلکو له دې ویرې چې د قذافي پلویان به ډزې پرې وکړي او یا به یرغمال کړي له ښار څخه د وتلو جرات نه دی کړی. د قذافي ضد ځواکونه چې د بني ولید ښار یې محاصره کړی وایي د حملې وایي چې حملې ته تیار دي. ویل کېږي چې د لیبیا د قومي انتقالي شورا له رهبرۍ سره تړلي په زرګونو وسلوال د بني ولید د ښار په محاصره کې لاس لري. بلخوا د مومر قذافي ویان موسی ابراهیم ویلي چې په سیمه کې میشت قبایل قذافي ته وفادار دي او وسلې غورځولو ته تیار نه دي. دی وایي له دې یوې خبرې اطمینان درکوم چې بني ولید یو ستر او عمده ښار دی او دلته د لیبیا یوه ستره قبیله پرته ده چې له رهبر قذافي سره یې اتحاد اعلان کړی دی او له انتقالي شورا سره د مذاکرو ټول وړاندیزونه یې رد کړي دي. ویل کیږي چې د لیبیا عبوري حکومت ته وفادار ځواکونو د قذافي د پلارني ښار سرت محاصرې ته هم مخه کړې ده. په شام کې د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه اته تنه وجلی دي. اته تنه د هیواد په شمال ختیځو ښارونو کې د ناکرارو پر مهال پرون وجلی دي. خوشامي حکومت وایي چې دا یوه وسلواله ډله وه چې پر یوه موټر یې حمله کړې وه او 9 تنه یې وجلی دي. دا ملکي کسان د شام په لرې پرتو او ناکراره ښارونو ادلیب او هما کې وجل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د رژیم ضد مظاهرو له پیل سره سم په تیرو 5 میاشتو کې لږ تر لږه 2200 تنه اعتراض کوونکي د شام د حکومت د ځپونکو حملو په ترڅ کې وجل شوي دي. د الجزایر وزیر اعظم د مومر قذافی د کورنۍ غړو ته د پناه ورکولو په خاطر د خپل هیواد د پریکړې ملاتړ وکړ او دا یې د بشرپالنې له مخې شوی اقدام وبللو. د الجزایر وزیر اعظم زیاته کړه چې د قذافی د کورنۍ غړي د دوی تر نظر لاندې دي. له بله پلوه د لیبیا قامي انتقالي شورا چې په لیبیا کې د بوري حکومت مشري کوي د الجزایر د دې پریکړې غندنه کړې ده. د لیبیا د پخواني مشر مومر قذافی میرمن د هغه لور او دوه زامن د اګست د میاشتې په 1 کم 1/3 نیټه تختیدلی وو. او وروسته خبر ده چې په پاکستان کې د سنت لپاره د اقلیتونو څوکۍ زیاتې کړې شوې دي. په دې اړه ولسمشر آصف علي زرداری د یو ساده عدالتي حکم له مخې د هرې صوبې نه د یوې څوکۍ اعلان کړی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نور اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوري. د پښتونخوا په بردر کې وسلوالو د امن لشکر په مشر برید کړی دی. په جوابي ډزو کې یو وسلوال وژل شوی دی.
لاسو کې بمانو گاڑی ته بمان را ولو گاڑی مخته نو مونږ فایر وکړو لکه مخکې شي پیژن کسان کنه.
پاکستان د افغانستان په حکومت غږ کړ دی چې د تختولو شو ډیر شو ماشومانو په خلاصي کې ورسره مرسته وکړي. وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله
د افغانستان د حکومت هم ذمہواري جوړي دي چې دا ماشومان چرته چې په خیریت سره نن ته بازیا کوي.
په امریکا کې د ستمبر 11 پیښو د پښتنو په ژوند کوم اغیز پرېښی دی. د عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي
ځکه چې دوی هم پرشو هم رشو یعنی ټولې دنیا په دوی باندې د دهشتګردۍ تور ولګول په داسې حال کې چې پښتانه هېڅکله دهشتګرد نه وو.
زموږ ونیزه خپرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. قدرمند روزونکو راځو زمنګا ډومبی راپور ته. د پښتونخوا په بردیر ضلع کې وسلوالو د امن لخر په مشر حاجی معتبر خان باندې برید کړی دی. حاجی معتبر خان په دغه برید کې بچ پاتې شوی دی خو د دی د ملګرو لخوا په جوابي ډزو کې یو وسلوال وژل شوی دی. تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
د شرینګل تانې د پولیسو په وینا د ډوک درې او حیاګي د قومي لخر مشر ملک معتبر سره د لخر د نور غړو د ډوک درې نه د دیر په لور روانو چې په ساونۍ کې پری نامعلومه وسلوالو د قاتلانه برید هڅه وکړه او د لخر په ځوابي عملیاتو کې یو تن اوجل شو او دوه نور وسلوال په تخته کې بریالي شو. په دې لړ کې د شرینګل تانې محرر فقیر رحمان مشال ریډیو ته وویل
د قومي امن لشکر کمانډر معتبر خان او د سره نور بلس کسانو ډیر تر تدل په دې کې پرور کول درې کسان نو دلی آر په راخو ولاړو تا نه هم ګرنیټ په تمر سره او کرشن کو به مر سره وي یو په کې مړل هغه بیا لاش موږ تانې تر وړل هغه دوه کسان چې څنګه ته زنګل په دې کې شو دي او ډېر بډې شناختلان نشه
د ډوک درې او حیاګي د قومي لخر مشر ملک معتبر د نامعلومه وسلوالو لخوا په هغه باندې د دې برید کیسه سپدا ډول بیانوي.
موږ سره دوه ګاډي مخکې مو بل ګاډي را پاسې او شرینګل نه راووتو تم ګاډي بدل او هغه ته بچا اطلاع کړې و او چې دغه سونه باري سونه تا را ورسېدو نو د زړور جی کوسه د سم روټ ته درو کسانو را ولنګل او غاګي وک چیرې ودا دي او لاسو کې بمانو بس ګاډي ته بمان را ته ولو ګاډي مخې ته نو مونږ به فایر وکړو لکه مخې شي به ځین کسان کنه.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ملک معتبر زیات کړه چې هر څوک وسلوال په دوی باندې د بریدونو هسي کوي ولې د بردر قامل اخکری به هر وخت د سیمې د حفاظت لپاره چمتو وي.
ډېری مورچې دي زړه خبره ده، پاغه کې اضافه شوې ده. مخکې کله خر موسم موجود 10,000 او 20,000 دی.
دا چې په بردر کې د حیاګي ډوګ درې او نورو شاوخوا کلو کې د امن لخکر په مشر ملک معتبر باندې د وسلوالو لخوا د برید د هسې نه پس د لخکر د غړو سه عکس العمل لی په دې لړ کې د بردر د کیلوټ د امن لخکر یو غړی مشاد ریډیو ته وویل.
ما شمس الحق نوم ده. اوس نن چې دا کم نه اوسو او جسې باندې د حملې کولو اقدام چې کړو کنه، نو دې افسرۍ یو د یو ګېډې د یو موټر یو اتحاد د زموږ یو خبره ده او زموږ هیڅ قسم له دغه نه کېږي، یاره ترخه زموږ نه کېږي.
د یادونې وړ ده چې په بردر کې د حیاګي په جومات کې په 2009 کې د جون په 15 نیټه د ډوګ درې د وسلوال طالبانو لخوا ترسره شوي برید کې 22 کسان وژل شوي وو او د هغه برید نه پس د ډوګ درې حیاګي او نورو شاوخوا کلو امن لخکرې جوړې کړې وې او وسلوالې د ډوګ درې نه په تیښته مجبوره کړې وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په باجوړ کې قبایلي مشران په دې هڅه کې دي چې یو جرګه جوړه کړي او دغه جرګې د لارې د وسلوالو لخوا تښتول شوي 10 ماشومان را خلاص کړي، خو دغه ځای نه رسېدلي راپورونه وایي چې دغه مشران تر اوسه د جرګې په جوړولو کې بریالي شوي نه دي. شنواز ترکزه نور تفصیل راکړي.
په باجوړ جنسي کې د ډیورنډ کرخې پر غاړه آباد سیمې د ماموندو هغدیر ماشومان کوم چې څلور ورځې وړاندې د طالب وسلوالو لخوا نیول شوي دي، د خلاصون لپاره یې تر دې دمه جرګه نه ده جوړه شوې. په باجوړ جنسي کې د ماموندو د قبیلې یو مشر چې نوم سرګندول یې نه غوښتل وایي قبایلي جرګه جوړول هم ډیر ګران کار دی، ځکه په هر مشر کوم چې وټاکل شي د نږدې قبیلې یا د تربوري قبیلې لخوا پرې اعتراض وشي بیا جرګه ماته شي. هغه وویل هغه ډیر فکرمند دی جرګه دې زر جوړه شي چې د نیول شوي 10 ماشومانو ژوندون د خطر سره مخ نشي. دغه مشر ورستو مو چې کوم محل د باجوړ جنسي د ماموند د قبیلې د ملک عطا الله خان سره خبرې وکړي، هغه وویل
طالبان د باجوړ تعلیم نه دي خو دې مواري قبول دي، زمون سړي او دې د قسمت ته سلام زمون مشران کوي کنه. نو مطلب دا دی چې مشران دا کم چې دي د دغه علاقې مشران دغه ځای نه وتی دي ښکته، ځکه څنګه په باجوړ کې نشته د ځال دې نشته ری په دې طرف باندې تګ نه ممکن دی. نو بیا وڅو مشران جین جرګه په بل لاري بزي هغه ته برابر بي تکي مشران دا غیم نشته دلته زمونږه خو هلته څوک شته دی نه چې خبره ورسره وکړو. نو تورخم بلال کو جرګه جوړه شي کنه او هغه جرګه سرکاري ولېږي کنه، نو دغه امکانات شته دلته والی سره خبرې وکړو، د والی پترو باندې مرور سره خبره وکړو، مرور بیا هغه سره خبره وکړي.
کله مو چې بیا د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنسي د یو مشر شیخ جانزاده سره تماس ونیو، هغه وویل باید د جرګې په خبرو اترو دي د ماشومان را خلاص شي.
نو پښتانه په وطن کې داسې کیږي کله چې خامخا د چا څه خبره یا ګیله ګزارۍ نو برمته کیږي، خو بیا هم د خبرو نه غیر بل لار دی کې نه ښکاري. اوس که کومه مسله د چا پیدا یو څه کسانې نیولي دي، نو موږ وایو چې یاره په نیولو باندې کار نه کیږي، د چا په وجلو په بېعزتۍ باندې کار نه کیږي. که کومه مطالبه ده هر چا که کومه خبره ای نو هغه دې په خبرو باندې باید چې هر څه شي او دغه خلک دې آزاد.
او د ملک عطا الله خان نمو چې څه وخت بیا وپوښتل دا ماشومان په کونړ کې چیرته دي، وی ویل
نارو مروري ولسوالۍ کې دي، دا د چینارو پیتاو د زینو کې.
لدغه ورستو مو چې د کونړ د والی فضل الله واحدی سره تماس ونیو نو هغه موجود نه وو، خو د هغوی سیکرټری سید رحمان بیکور وویل دا کار د افغانستان طالب وسلوالو نه دی کړی.
دا زمونږ طالبانو دا کار نه کړی، زیو رحمان پیر بالکل دغه انکار وکړ. دا مونږ دې چې دا د ډیرو نه اخو تکر کو طالبانو دا نیولو
او د سید رحمان بیکور نمو دا هم وپوښتل مرور سیمه په کونړ کې ده او دا د دولت په مربوطاتو کې شامل سیمه ده، نو وی ویل
کونړ تقریبا دغه نیول له شپږ نه نیول تر دغه پورې نیګرانه پورې موږ ډیرو سره نو دا سره چې ټول
دی د باجوړ ایجنسی د مشرانو لخوا جرګه نه ده جوړه شوې او چا هم چې د مشال ریډیو سره خبرې وکړې غوښتل یې دغه جرګه زر جوړه شي چې د ماشومانو ژوندون بچ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
د پاکستان حکومت هم په افغانستان کې د ولسمشر کرزی حکومت ته خاص کړی چې دغه ډیر شو تختول شو ماشومان د خلاصي لپاره د دې سره مرسته وکړي. په دې اړه باندې ای پی خبری ایجنسی راپور خپور کړی دی. دغه راپور مهم ټکی د فرشته جلال زیناورو.
سره له دې چې افغان حکومت تر اوسه په زغرده په دې ارتباط دریځ نه دی څرګند کړی، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر جمهور رئیس حامد کرزی یې ژغ کړی چې له باجوړ ایجنسۍ څخه د طالبانو لخوا د لشت لږه دېرش تنو تښتول شویو تنکیو ځوانانو او ماشومانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي. اسوسییټډ پریس لیکي دغه هلکان له باجوړ څخه د یوې ورځې لپاره کونړ ته په لاره کې د پاکستاني طالبانو لوري وتښتول سول. د پاکستانی طالبانو لخوا ویل سوي چې دغه هلکان په هغه قوم پورې ارتباط لري چې د پاکستان د پوز په پلوي د طالبانو ضد ملیشه ځواک جوړ کړی وو، نو له دې عمله دوی تښتول سوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک خبری رسنیو ته وویل چې له ولسمشر حامد کرزی څخه د دغو هلکانو په خلاصولو کې مرسته غواړي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې نه غواړي پر دغه مسله هیڅ خبري وکړي. په دې اړه د خبرو لپاره د قبایلي مشرانو د وی جرګې د جوړېدو مسله رایه ده سوی و، خو یو قبایلی مشر د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط آزادې اروپا راډیو ته وویل چې اختلافات موجود دي او د جرګې جوړولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د باجوړ د پارلمان غړي او د قبایلي چارو لپاره د مملکت وزیر انجینیر شوکت الله د یکشنبه په ورځ د آزادې اروپا راډیو ته وویل چې په دې حق لا تر اوسه د پاکستاني طالبانو لخوا کوم شرط نه دی ترلاسه کړی.
راشی پاس ور تویل تخنک سیل لذین دی دا خاور اقواتم معمول قبائل دی دا دې ته وروختی به بیا غلط نه غیب شوی دی کنه د سیمې دي چې دې ځان چا او چت کړی دی وڅلی دی نو هغه خاور کې د افغانستان په خاور کې غیب شي او بندر چې دا ډیر غریب خلک دي د ماشومان چې هغه پیسې مې سیرا ټولي کې چپلاس کوم اختر پورز د سیل زیلا نو هغه په لشل کسان باندې چرته پک اپ وکي به لال شي خپل سیل وکي خپل د اختر کمې پیسې را جمع کړي غریبانو خلک دي لیکن سره شي سرکړه خلک اولادونه یا راشي دغه نشته دي نو کوي امید ده چې ان شاء الله خپل پښتونوالي په شکل د خپل لغه په شکل به راپری دي ان شاء الله.
د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله پاکستانی طالبان ویلي چې تشتول سوي هلکان تش پړس کله نه پوری دی او تر دغه کشران خوشي سوي دي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د باجوړ نه دیرش ماشومان تختول شوي دي د وسلوالو طالبانو لخوا. په دغه اړه د غیر لخوا څه غوښتنې تر اوسه نه دي راغلي. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د افغان چارواکو په مرسته دغه ماشومانو د خلاصي یقیني کوي. په دغه اړه باندې زما همکار مجید بابر د دغه سیمې نه غوره شوي د قومي اسمبلی د غړي او وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله نه پوښتلي دي چې دغه هڅې څه دي. د هغه جواب څه تاسو
نو سیده جی چې ما د وزیر اعظم صاحب سره د وزیر داخله سره د خارجه وزارت ټول په دې باندې خبر دي او دا د لوکل مقامی انتظامیا پولیټیکل ایجنټ ټول په دې د هپسي سرګرم دي او موږ کوي امید دي چې دا موږ د غرنا فوندا معمول قبایل اوسېږي او دا غي هم یو دغه جوړی کی ذمہواری چې هغه کې به موږ سره مرسته وکړي او د افغانستان د حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې دا ماشومان چرته پېچ چې په خیریت سره موږ ته بازیاب
کړي. یوه څه په دې اړه باندې ستاسو یا د حکومت د افغانستان حکومت سره په رسمي توګه سره اړیکه برابر شوې ده؟
کوم ورځ باندې چې واقع شو نو په ورځ باندې الته چوټي و په افغانستان کې د جمعې ورځ و. بیا دا غینه پس ما خپل وزارت خارجه او داخله ته دا غور کړی چې زمونږ باجوړ کې دا واقعیت شوی دی نو هغه ورسره ان شاء الله به ما خپل ګماندار چې هغه ورسره قرابت کوي.
و انجینر صاحب تر اوسه پورې د دغه خلکو چې چا تخته ولی دی دا وې د طرف شرایط یا سم مطالبه مخې تراغلی دي؟
نو څه پورې شین دی راغلی چې کوم شرایط یې شي.
د پاکستان تحریک طالبان یو ویان د دې تختونو پړه په غاړه غسی دی ویل چې دا مونږ کړی دي. نو تاسو په نظر باندې د دغه تختونې مقصد څه دی؟
نو دا تختول د دې چې دا یو سپارټ ویل ته غاښی پاس ورته ویل ته خلک خیل لځي نو دوی دا خاورا خواتم معمول قبایل دي دغه دې ته ور اوښتي به بیا هلته نغیب شوي دي که نه داسې نه دي چې د دې ځای چا اوچت کړي دي وتلي دي نو هغه خاوره کې د افغانستان په خاوره کې غیب شوي دي او بلدار چې دا ډېر غریب خلک دي د ماشومان چې هغې پیسې میسې راټولېږي چېرته لاړ شي کوم اختر په ورځ د سیل ویله نو هغې په لس شل کسانو باندې چېرته پیکپ وکړي بیا لاړ شي خپل سیل وکړي خپل د اختر کومې پیسې راجمع کړي غریبانان خلک دي لیکن څه داسې سرکرده خلکو اولادونه یا داسې دغه نشته دی زمونږ قوي امید دا دی چې انشاءالله
تسلی ورکی خپل ځانګړی توګه باندې پریخی دی
ټول سره دغه د مشران ټول سره پر د ټکی خامخا د خپل استعمال تاسو انتظامیا نشته خلک نشته
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو
تا ترا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو
مشال لیډو د غوږی قدرمند اردوونکو اوس یو بل راپور لرازو په امریکا کې د سپتمبر 11 پیښو د پښتنو په سیمه او د دې په ژوند باندې کم اثر پریښی دی دغه سوال د جواب د پاره زما همکار خالد خان د ځینې کارپوهانو او سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لېږلی دی
اسی خو په امریکا کې د 11 ستمبر یا 9/11 پیښې وروسته د نړۍ ټول قومونه او هیوادونه په سناست شکل اغیزمن شوي دي په تر خبره په ځد جنگ کې پښتون قوم او خوره د ټول زیاته اغیزمن شوي ده چرته چې د ځاني او بدني زیان سره سره د پښتون قوم کلتور ثقافت سیاست تعلیم او معاش ختمول هم خص شوي دي پښتانه منورین کارپوهان او سیاسي مشران وایي چې د بده مرغه د سور جنگ وروسته د پښتنو خوره د 9/11 نه پس یو ځل بیا د بارني قوتونو د جنگ میدان جوړ شو چرته چې پښتون یا افغان د خپل کام او خلکو په ضد جنگيږي د عوامي نشلګون صوبایي مشر او کارپو سینیټر افراسیاب خټک وایي
تو ټول زیات پښتانه اغیزمن کړی دي حقیقت دا دی چې پښتنو لپاره دا یو لویه شانه یا ټریجډي وه ځکه چې دوی هم پرشو هم رشو یعنې ټولې دنیا په دې باندې د دهشتګردۍ تور ولګول په داسې حال کې چې پښتانه هیڅکله دهشتګرد نه وو او بل طرف ته هم د دهشتګردۍ ښکار شو داسې فرقې او مکتبونه را پیدا شو چې هغوی مسلمانانو باندې فتوې ولګولې او د هغوی وجهنه جایز وګڼل او تاسو که خیال یې نو سکولونه خاص هدف دی د دهشتګردۍ نو سکول ورانولو خو ته په دا دی چې پښتانه تیرو ته
د 9/11 نه پس د پښتنو پزمکه د بارني قوتونو جنگ نوی نه دی ځکه چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو او بیا د افغانانو په خپل منځ کې جنگ په اوښه درې لسیزه پورې دوام لرلو خو د کارپوهو په وینا په دغه جنگ کې ځایي کلتور او دستور دومره نه و اغیزمن شوي څومره چې په روانه شخړه کې وشو د دفاعي امور کارپو بریګیډیر سعد په دې اکله وایي بریگیڈیئر سات زیاتوی چې د 9/11 نرستو د پاکستان فوج پړومبی ځل دنمر ختیس پلو نه قبلی سړک ته راغلو او قبایلی سیمو سره سره د پښتونخوا په نورو سیمو کې فوجي عملیات پیل کړل
تقریباً
دغشان په پیښور کې د یو انګریزي رسپانې خبریال او پیښور پریس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد وایي چې د پښتون کام په ځمکه د مذهب په نوم روان جنگ کې د پښتون کام پرس او ملت پال ګوندونه په نښه شوي دي، چا چې په خپله خاوره د امن غږ اوچت کړی دی. شرګون مشر افراسیاب خټک زیاتوی چې پروان جنگ کې د پښتون کام ثقافت او دود دستور د خپل لاندې شوی دی. دی وایي چې پښتون کام په جنگ کې هم خپل روایت لري او په ماشومانو او تور سرو هیڅ کله لاس نه پورته کوي. دا چې په راتلونکي 11 ستمبر به د 911 پیښې لس کاله پوره شي او همدغه شان په منطقه کې د ترخګرۍ په ضد جنگ به هم لس کاله پوره شي، کوم کې چې په زرګونو افغانان او پښتانه مړه شوي او جبل شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس د ستمبر 11 د پیښو په تناظر کې د ولسمشر بوش د پالیسۍ نه وروستو په د امریکې د بهرنیو چارو په پالیسۍ ته کتنه کوي. په دغه اړه باندې واشنگتن پوسټ یو مقاله خپره کړې ده. فرخنده وزیر د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کړي.
په واشنگتن پوسټ رسپانه کې ډیوډ اګنیشس لیکي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر دې لوسره منتخب شوی چې د پخوانی ولسمشر جارج بوش بهرنی تګلاره به بدلوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر بوش تګلاره په نړۍ کې ناخوخه ګرځول شوې وه چې له دغې له امله د امریکا د یو شمېر ملکونو سره اړیکې هم تر ډېر حده خرابې شوې وې، چې د ایران لخوا ورته یو پرمخ روان چیلنج او د القاعده خطر هم و. لیکوال وایي باید دې ته وکتل شي چې په دې تیرو 23 میاشتو کې داسې څه وشو. د نړۍ په اقتصاد کې مهم بدلونونه راغلل، د امریکا اتحادیان هم مضبوط ښکاري، ایران کمزورې دی، عربي نړۍ کمه مخالف ښکاري او القاعده هم په تختیدو ده. د ولسمشر اوباما کامی امنیت سلاکار ټام ډانیلان وایي دا هر څه اتفاقي نه دي او کامیابی د ولسمشر اوباما پر غاړه راځي، ځکه چې ولسمشر هغه هر څه وکړ چې په 2009 کال کې ژمنه کړې وه. لیکوال وایي ټام ډانیلان به حتمن داسې بیان ورکوي، خو دا خبره هم په خپل ځای سمه ده چې اوباما د هغې ایجنډې زیاتې بریاوې ترلاسه کړې دي چې د 2009 کال د جنوري په میاشت کې اعلان کړې وه. ورځپاڼه دا هم وایي د دې هر څه باوجود بیا ولې د امریکا د بهرنیو چارو پالیسي په ځینو ځایونو کې ناکام ښکاري، چې په نړۍ کې خلک د امریکا د طاقت د کمیدو خبرې کوي. ډیوډ اګنیشس وایي په دې کې د ټولو مهمه خبره دا هم ده چې امریکایان د باراک اوباما انتظامیه لخوا د مقاصدو په ترلاسه کولو کې د حقیقتونو په کتو سره خپلې تمې او امیدونه کمې کړي. لیکوال وایي د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ تازه مثال لیبیا ده. دغلته اوباما فیصله وکړه چې په بنغازی کې د پوځي عملیات وکړل شي چې دا شان د خلکو وژنه ودرول شي، او دا د امریکا او د نیټو ځواکونو فیصله وه چې یاغیانو په ترابلس کنټرول ترلاسه کړو. رسپانه زیاتوي د داسې ګامونو سره امریکا په عربي نړۍ کې خوښي پیدا کوي، خو زیاتوي دا به وخت اخلي چې د امریکا مشرتابه زیاته خوښي ولري، خو امریکا اوس هم مشري پر غاړه لري.
دا مشال ریډیو ده.
ادرمن اردوونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دویمه برخه کې به تاسو ته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو د قومي او بین الاقوامي اخبارونو، او زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اورئ. په دغه خبرونه کې موږ تاسو ستونزو ته کتنه کوو، د چارواکو نه د هغې د هواري لپاره ځوابونه غواړو. په پښتونخوا کې د سحر لسنیمه بجې شوې دي. اوس به د مجید بابر نه مهم خبرونه وو.
د قبایلی سیمو لپاره وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله ویلي دي چې د باجوړ نه تختول شو ماشومانو د خوشی کولو په اړه د افغانستان خپل ذمہواري پوره کړي. په کندهار کې په یو ځانمرګي برید کې درې تنه مړه او یو ویشت زخمیان شوي دي. په لیبیا کې د مومر قذافي پلوه او ضد وسلوالو جګړه روانه ده. نن به په کابل کې د منشیاتو په ضد د څلورو هیوادونو کانفرنس کیږي. د الجزایر وزیر اعظم د قذافي کورنۍ ته د پناه ورکولو د فیصلې ملاتړ کړی دی. په شام کې د بشار الاسد د رژیم اته مخالفین وژل شوي دي.
مهم خبرون موردہ اس ورزو پاکستان تا چیدہ حیواد اخبارونو دغه حیواد سیمی او نړۍ پاړه کم قسم خبرونو تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې زمو همکار نیس اجمل دغه ټول مطبوعات کتلې دي او تاسو لپاره دا راپور را لیکلې دي.
رسپانه مشرق پخپل اداري کې لیکي چې د پیښور نه تر تورخم پورې د پاک افغان شاهراه د اهمیت وروسته هم متعلقه چارواکو د دې سمولو اړختا پام نه دی کړی. د دې لارې حالت روز تر ورځ خرابيږي او د افسوس خبره دا ده چې د اربونو روپو تجارت لپاره استعمال کیدونکي دالاره دغه سي په خراب حالات کې ده چې لوجي حادثه هم کیږي او عام خلکو ترانسپورټرانو او تاجرانو ته ډېرې ستونزې هم مخې ته دي. دا به ضرورت د دې خبرې دي چې نېشنل های وې اتورټي او متعلقه چارواکي دي پاک افغان شاهراه اړختا پام وکي. رسپانه جنگ پخپل اداري کې لیکي چې پاکستان او هند غلطه سره سرحد پار کولو والا قیدیانو د خلاصې فیصله کړی ده او په دې روانه میاشت کې چې د دواړو هیوادونو ترمن سبا کم مذاکرات کیږي په هغه کې با ټولو معاملو ته ختمي شکل ورکړی شي. پاکستان او هند د سزا پوره کېدو او نېشنل سټېټس کلیر کېدو وروسته د قیدیانو د نمونو تفصیل هم تیار کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ غلطه سره د سرحد پار کولو مسله د مدیراسي روانه ده. خود افسوس خبره دا ده چې هند کې ډیر پاکستانیانو سره تشدد وکړی شي او هغې لا غټ غټې سزاګانې هم ورکړې شي. خود دې پر ضد پاکستان کې یو هندي قیدی لا سزا نه ده ورکړې شوې، بلکې هغې لا ټول سهولتونه ورکړې کیږي او باعزته خلاص کړې شي. ادارې لیکي چې وس که د پاکستان او هند ترمنځ غلطه سره سرحد پار کولو قیدیانو د خلاصې فیصله شوې ده، نو پکار ده چې د قید په وخت قیدیان سره ناروا سلوک روایت ته هم ختم کړی شي. رسپانه د نیوز خپل ادارې کې د عمرې نه واپس پاکستان ته د پروازونو په اړه لیکي چې تیر ورځ د جدې نه عمره کوونکي پاکستانیان د 500 ورځو انتظار وروسته را رسیدلی دي او په دې کې د ډیرو دا وینا ده چې د پی آی اے د ناقصا انتظام لوجې دوی اختر خپل کورنۍ سره اونکړی شو. ادارې لیکي چې جدې ته د پی آی اے پروازونه هر ورځ لیټ کیږي او د ایویشن ذریعے د دې وجې د عمرې پروازو کې جدې ته زیات پروازونه دخل کو د واپسې تاریخ پاړه پی آی اے ته په وخت نه ویل او د عمرې کولو والو خلکو زیات رش یادوي. ادارې لیکي چې د پی آی اے د پروازونو د لیټ کېدو وجه چې څه هم وي، خو په دې اړه چارواکو لا صحیح پام کول پکار دی ځکه چې د دې له وجه خلکو ته ډېرې ستونزې مخې ته شوې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په مقاله کې راغلی په پاکستان کې د کرکټ اتل عمران خان د یو مشهور سیاستوال په توګه په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره هڅه کوي. نوموړی په مخالف ګوندونو ته لګوي چې دوی د امریکا ګوډاګي دي، په درغلیو ککړ دي. خان د امریکایي ډرون بدونو هم مخالفت کوي. د دې ترڅنګ نوموړی د طالبانو لپاره هم همدردي لري. عمران خان وایي هغه د خدای نه ویریدونکې انسان دی او دارنګ په لاندې کچه ورسره د خلکو ملاتړ دی. عمران خان وایي په پاکستان کې دا وخت حکومت نومې هیڅ شی نشته. نظام په مکمله توګه تباه شوی دی او هغه په لیوالتیا سره دغه هیواد د یقیني زوال نه بچ کول غواړي. مخالفون کې وایي که یو خوا عمران خان یو جمهوریت پلوه روشن خیاله سیاستوال ښکاري، نو بل خوا داسې معلومیږي چې نوموړی یو سخت دریځه دی. همدارنګ د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف هم په عمران خان دا تور لګولی وو چې نوموړی د ګیری بغیر یو ترهګر دی. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان ولس یو ښه مشرتابه ته په انتظار دی. عمران خان ته دا موقع ده چې ځان له په سیاست کې یو لوړ مقام جوړ کړي. د پیو ریسرچ سنټر د سروې تر مخه په پاکستان کې 88% خلک عمران خان، 30% وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او 11% خلک ولسمشر آصف علي زرداری خوښوي. د خان ملاتړ کوونکي په فیسبوک هم خپل کمپاین چلوي. د ترڅنګ د پاکستان الکترانیک میډیا هم په خپلو زیاتره پروګرامونو کې عمران خان ته مخه ورکوي. د اکسفورد یونیورسٹی څخه تعلیم ترلاسه کوونکی عمران خان چې د عاشق شکو په نامه مشهور وو د خپل کرکټ په دور کې له جینکو سره ډېر عشقونه کړي وو. نوموړي د برتانیا د یو ارپتی جیمز ګولډ سمیت د لور جیمایما سمیت سره واده وکړو. مکه لیکونکي په پاکستان کې د یوې لیکوالې عائشه صدیقه د خلیلې کې عمران خان یو دباو اچونکی ډله ده. هغه یو لایق سیاستوال نه دی. د هغه ملاتړ کوونکي یوازې هغه ځوانان دي چې وټ هم نه لري. ځینې څېړونکي دا هم وایي کېدای شي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت عمران خان په راتلونکي کې د دغه هیواد وزیر اعظم جوړ کړي. بلخو د ورځپاڼې نیو ټایمز په یو مقاله کې راغلي د افغانستان په مشرقي برخه کې افغان او ایتلافي ځواکونو وړ مورس په ګډه یو مشکوک طالب مشر چې صابر الله لومیږي وجلې دی. ګمان کېږي د تن په ګوانتنامو جیل کې قید تیر کړی وو. نوموړي باندې تور وو چې په توره بوړه کې یې اسامه بن لادن ته په خوندي لاره ورکولو کې مرسته کړې وه. ناټو تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې صابر الله هم هغه صابر الله میلمه دی چې د 5 کاله کې تیرولو وروسته په 2009 کال کې له ګوانتنامو جیل څخه خوشی کړی شو. بلخو د کونړ ولایت یو قبایلی مشر سی این این سره په خپلو خبرو کې ویلي چې وړمورز وجل شوی مشکوک طالب مشر صابر الله یو پخوانی قیدی دی.
اسرائیل مومن نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او د هغه خلکو پاړه راپور چې د پختونخوا د بیرابیلو سیمو نه واپس قبایلی سیمو ته ستانه شوي دي. دا خلک د فوځي عملیاتو له کبله د خپلو کورونو نه بې کوره شوي وو. خو اوس چې دا خلک خپلو کورونو ته تللي دي نو دوی وایي چې حکومت ورسره کومه وعده کړې وه هغه وعده نه ده پوره کړې او دوی د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. انیس اجمل نور تفصیل راکوي.
د اورپکو پر ضد د پوځي عملیاتو وروسته په بعضي قبایلي سیمو کې د خلکو دا وینا ده چې د کیمپونو نه کورونو ته د راتګ وروسته هغې ته هغه سهولیات نه دي ورکړل شوي د کومه چې ورسره د حکومت لخوا وعده شوي وي. محمد ایجنسی سره تعلق لرونکي رضیا ګل وایي چې د پوځي عملیاتو وروسته هغې او د سیمې نور خلک په ماتو کورونو کې ناست دي او د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرستې نه دي شوي. بلخوا باجوړ سره تعلق لرونکي احد جان وای چې هغه ته په کیمپ کې د خوراک او د سکو اوبو ډېرې مسلې دي او د هغې باقی خپلوان چې خپل کورونو ته واپس تللي دي د کیمپ نه پیر زیات مشکل سره وخت تیریږي.
نہ نہ یہ سب نشتے جاتا ہو جائے غریبانہ لڑ پر نی پری دی نشتے قرآن دی یا نیم سر دی اگر پور تازہ نو تو کو نہ لڑ لڑ کر دی ہاں کون نے وران شی دین سی با خیمو کی ناتی دی اگر یم لے سم نہ رکھے مے با سا سی بو دگے کی شپی دی نہ وشت نہ چشت نہ روٹے تا سی بو جنگ جگڑا چے روٹے مرا.
بلخوا د قبایلی سیمو د آفتونو د نظم اداره یعنی د اف ڈی ایم ای ډایریکټر جنرال ارشد خان د خلکو د خبرې رد کوي او وایي چې د پوځي عملیاتو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي خلکو سره د اف ڈی ایم ای لخوا ډېرې مرستې کیږي. ارشد خان زیاتوی چې د پوځي عملیاتو په وخت د قبایلی سیمو نه 2500 کورنۍ کیمپونو ته راغلي وي او اوس 100,000 کورنۍ خپل کورونو ته واپس تللي دي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خپرونې ستونزې او سرکار په دې خپرونه کې د باجوړ ایجنسۍ د کروندګرو په ستونزو باندې خبرې شوې دي. دا خپرونه تاسو لپاره هر ونه مجید بابر وړاندې کوي.
خبروونکو مجید بابر یم او د مشال ریډیو ونیز خبرونه ستونزې او سرکار سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نننی پروګرام کې بعد باجوړ قبایلی سیمې د کروندګرو یوې داسې ستونزې باندې خبرې کوو چې د دغو کروندګرو د خولې نه نوړی شو کولې ده. د مشال ریډیو د خبريال شانواز ترګزی د یو راپور تر مخه په باجوړ قبایلی سیمه کې د مونډه قذافینا تر ناوګۍ پورې د لوی سړک بغاړه او د لوی او واړه مامون په سیمو کې د جوارو په کر په سیمه کې پوځي چارواکو بندیز لګولې ده. مکی د پولیټیکل انتظامیه لخوا کاروندګرو ته حکم ورکړی شوی دی چې هغه فصلونه چې د دوه فوټو نه زیات لوړیږي د هغې په کر بندیز دی. د صدیق آباد پاټک یو اوسیدونکی زمیدار محمد عمران وای زمکه مو ډیره ده خو پکې فصل په خپل خوخه نشو کرلی. د باجوړ د خار سیمی اوسیدونکي ګل افضل خان وای چې حکومتونه د اولس د خیر ښېګړې لپاره ګامونه پورته کوي نه چې د هغوی د خولې نه نوړی شو کوي.
پښونه چې کوم دی دا تباک د خلکو ته اسیم البته کې باراني زمکې د یوټیوبل پروګرام پروډوسر شته نو هغه مې باندې باندې کړل او حکومت ته خاص کړو چې را کم از کم د خلکو د ګریوان له لاس وباسي او کوم د پښونه زمکې چې کوم دی په کار دا چې تاسو ردی متبادل دا درې کرم چې شلګر دې ور عام څو ورکيو او مخکې کته کې نو دې سره متفقه تور باندې کړی یو خبره و سره جوړ دی بیا خیر دې کړه چې حکومت لريټي یا څه شي نو ته یې مو فوټول نو په فدارم پاتې شوی
په باجوړ قبایلی سیمه کې د ولس د آمدن تر ټولو لوی ذریعہ کرکیله ده. د تیرو سو کلونو راهیسې په دغه سیمه کې د ترهګرو په ضد د پوځي عملیاتو له کبله د ګڼ شمیر خلکو هغه ځمکه تباه شوې دي چې د دوی او د دوی د کورونو د ژوند دارومدار پرې وو. د سره سره په لکونو خلکو هغه وخت خپل ولاړ فصلونه او مالونه پریخي وو چې کله د پوځي عملیاتو له امله دوی ته وویل شول چې خپل سیمې پریږدي او کړه وکړي. د حاجی لونګ تحصیل د سالارزو یو مشر عبدالمنان وای چې د باجوړ د خلکو د آمدن یوازینې ذریعہ کرکیله ده او دغه پابندی یو ظلم ګڼي.
او ډېر لوی بوج په موږ راغلی دی. هغه د وژنې زیات خلک بیچ کوي موږ ته بیچ وو مطلب دا چې غوړا او دغه په بازار کې خو د جوارو چې کوم فصل دی هغه نه مو ټول نه محروم وي. د قزاقین والا او بیا د هغه مین روډ چې دی رسد نه وږي پوری په دې باندې عموما چې په هر ځای راوړ ته د جوار باندې نشي کارول. په موندو طرف ته خو په ډېر غټه رقبه باندې بندي هلته خو مطلب دا دی چې یو جنګي غوندې حالات دي نو ضرور نه باوجود نور شړې مړې چې کوم دي په هغو کې بندي
دا چې په دغه سیمه کې د جوارو په کر د کله نه بندیز لګېدلې ده. د باجوړ قبایلی سیمې یو ځای خبريال فضل حکیم وای
دا په هغه وخت کې بندیز ولګېد چې کله په باجوړ جنسي کې د شرخخو د خلاف اپریشن دوران کې مطلب دا چې هغه ټیم کې جوارو او هغه دا جوارو په وجه باندې سکیورټی فورس ته نقصان ورسېد. دا هغه نه وروسته بیا په جوارو باندې پابندي ولګېد. خو نن سبا 70% ایریا چې دا هغه کمز مکه چې 70% هغه مکمل توګه باندې شړې دي او جوار مکمل توګه باندې
د باجوړ خلکو خودغه بندیز منلې دی. خوای دوی سر حکومت سمرستي هم کړی دی او کنه فضل حکیم یو ځل بیا
حکومتي چارواکو دا داوی هم شته دی چې دغه ځمیدارو خلکو ته مطلب دار چې موږ ارخې سم وو ته مطلب دار چې کوم دراشن خبره ده هغه وو ته موږ رسو نو د اوسه پورې لا د صحت منځ ته نه دی راغلی چې هغه مطمئن دی.
دا چې کده باجوړ کروندګر جوار اونې کری نو بل کوم داسې فصلونه دي چې هغه کرلی شي او د خپل ستونزې پرې کومول شي. دا پښتنه مې د قبایلی سیمو د کلیوالو علاقو د پرمختګ د ادارې اف ار ډی پی د کرکلي ډایرکټر اثر خان نوکړه. په باجوړ ایجنسی کې داسې راپورونه دي چې پوز دغل ته خلکو ویلي دي چې تاسو جوار مکرئ په دې کې ترهګر پټیږي او بیا په امنیتي ځواکونو حمله کوي. نو که دغل ته زمیدار جوار ونه کری نو بل کم داسې فصلونه دي چې هغوی کرلی شي چې د هغوی دا ستونزه دې سره هواره شي؟
جوارو نه علاوه لکه نور ډېر قیمتي فصلونه شته کنه چې هغوی په دغه ځمکو باندې کرلی شي. ټولو نه بهترین او قیمتي فصل خو د زمیندارو دپاره چې په هغې باندې هغوی ډېر آمدن حاصلول شي او ډېرې پیسې پرې حاصلول شي هغه مختلف قسم سبزیانې دي. هغه سبزیانې مثال په طور باندې لکه په دې دغه کې اوس موږ سره لکه د اوږه ده، نو اوږه یو داسې قیمتي فصل دی چې د هغې په مارکیټ کې تاسو تپوس وکړئ نو بعضې وخت کې په 200 روپۍ او په 150 روپۍ کیلو خرڅېږي. او په دوه کناله ځمکه باندې مثال په طور باندې سړی اوږه وکړي لکه لږ ځای باندې نو هغې نه کم از کم 40-45 منه اوږه حاصلول شي. داسې پیاز شو نو دا یو ډېر قیمتي فصل دی، دا کرلی شي چې د لکه کدوم ورکوټې دی او دومره دغه نشته په اسانۍ سره کېږي. دې نه علاوه دا مرچکی شو او ټینډې شوې او کریلې شوې یا داسې نور مختلف قسم فصلونه دي چې هغه زمیندار کرلی شي او هغې نه ښه نه ښه ډېره فایده حاصلولی شي.
اصل خان صاحب، زمیندار دا وایي چې په د جوارو خصمانه هغه ډېره کمه ده، د دې نورو سبزو باندې وخت ډېر لګي، د ګوټ کول لاغوي لزمکه برابرول، نو ستاسو په نظر د زمیندارو دې خبره کې څومره وزن دی؟
داسې هیڅ خبره نشته. لکه او ټیک تا او جوار فصل دی نو هغه اوم د درې میاشتو فصل دی، په لس کم سل ورځې کې جوار فصل را رسی. او دینا داسې دی لکه زبر دې مقابله کې تاسو ته آلو فصل یاد کم چې آلو فصل د دینا په کم په وخت کې را رسی او هغه پیداوار دومره زیات دی چې کم از کم په یو ایکر کې چې ښه زمینداری نو زمونږ په سفارشاتو کو هغه عملو کی نو هغه 150 من آلو چې کم دی نو هغه د یو ایکر نه اغستی شي. د دې مثال داسې چې جریب ځمکه نه ده، سلو کانال ځمکه، دا هغې نه تقریبا 60-70 من پورې آلو اغستلی شي او هغه د جوار نه په کم موسم کې را رسی او درې فصله کیږي په یو کال کې. نو چونکه زمونږ زمینداران خو دومره تکړه خلک نه دي نو موږ هغې ته صرف دوه فصلونه ریکمینډ کوو، لکه یو د سپرلی فصل دی او یو د خزان فصل دی. نو لکه د سپرلی دا فصل په فروری کې خلک کری په مارچ کې او د خزان والا هغه ستمبر په دغه میاشت کې کری او په دوه نیمو میاشتو په درې میاشتو کې هغه را رسی او دینا پې خرچم کړم. په جوار نن سبا دا کم چې دا دوغلی نسل دی، هایبرډ ورته موږ وایو، تخم ډېر زیات ګران دی، په 650 روپۍ باندې یو کیلو تخم ملاویږي. بیا هغې لپاره نن سبا سرم ډېرې ګران دي، هغه عمره سره که زمیندار ور نه کړي نو بیا عمره پیداوار نه شي حاصلولی هغې نه. نو او بل دا چې جوار چونکې دنګیږي نو کله چې سیلې را شي نو هغه وغورځوي او بس زمیندار غریب ته چې کم دی هغې نه ډېر زیات نقصان کېږي. لکه داسې خبره نه ده، هغې په مقابله کې که دې بل فصل وکړي نو هغې نه ښه فایده اخیستی شي. او چې چونکې د حکومت طرف نه هم یو داسې دغه دی چې یاره تاسو نو هغې نه ښه ښه زمیندار سره چای شته چې هغې نه نور ډېر ښه فصلونه دي هغې وکړي.
اظهر خان صاحب، په مومندو کې او په باجوړ کې زیات خلک مالداری کوي او ځان سره چیلې ګډي بیزی ساتي، دا هغوی دا وینا ده چې د جوارو د وجنه، د جوارو د کر د وجنه د هغوی دا ټولې ستونزې حل کیږي. یو خو هغوی اوړه هغوی ته میلو شي او د هغې نه علاوه د هغې توکا هغوی خپلو مالونو ته ورکي، د هغوی ټانټه هغوی خپلو مالونو ته ورکي یا ویسوځي وچې کی، نو په یو فصل کې د هغوی 45 مسلې حل کیږي.
هغې مقابله کې مونږ سره د جوارو په مقابله کې مونږ سره د سارو د غیا د پاره اوم د جوارو په نمونه باندې مختلف قسم چاره جات دي. ایتا مطلب سودان گراس وی، جمبو گراس دی، سدا بهار دی، ایس ایس جی دی، دا ماډ گراس دی، مختلف نمونه دا غي. هغه د سه غیا دا چې هغه کالو سر ته ریبا او بیا کټکوا بیا براخي جی بیا براخي جی، دا سه دا برسیم نه شوتل وته موږ پختو کې وایو. نو دا کیږي، نو دا چې کم دی دا غي د سارو ضرورت چې کم دی نو د جوارو په نسبت په دغه غیا باندې اوم خپوره کیږي. او بلاره چې په دغه غیا کې سمره نیوټریشن دی، لکه د خوراک اعضا چې په دغه غیا کې سمره دمر په جوار پټانټه کې نشته. نو زمیدار کچره دا خبره کوي چېرې که موږ جوارو نه کرل نو موږ ته به د سارو غیا میلو نه شي. دا داسې حقیقت باندې مبنی نه، بلکې ډېر ښه ښه غیاګانې نن سبا د هغې تخمونه په مارکیټ کې شته، هایبرډ او زمونږ خپل لوکل تخمونه دي، او هغې نه چې کم دی نو زمیندار ښه نه ښه طریقې سره د خپلو سارو غیا حاصلول شي.
تاسو په نظر باندې زمیدار په جوارو باندې ولې زیات خوشحالي؟
نو یو خدا زمونږ روایتي فصل لري، په خوا زمانه نه زمونږ پلار نیکونو دا یو فصل راو غنم او جوار، دا زمونږ یو دوا فصل لري. بل زمیدار ذهن بدلول چې دې ته مونږ کراپینګ پیټرن وایو، یعنی د فصل هغه ترتیب بدلول زمیدار لپاره ډیره ګرانه خبره پدی چې دا ذهن دا جوړ شي چې بس عمدہ فصل کرل دي. حالانکه زمیدار په دې خبره باندې کول پکار دي چې ستا له روټیشن کې فصلونه کول پکار دي، ځکه چې د ځمکې مزاج عمدہ سي دي چې ته هر وخت یې کې یو فصل کری هغه فصل کری نو هغه پیداوار هغه سره کمیږي، فصل بدلول پکاري. نو زمیدار چونکه روایتي فصل لري په دې باندې زمیدار اصرار ډیر زیات دی چې موږ جوار کرو. ای یو غټه علامه ده چې دا زموږ د آبا او اجداد نه دا یو مین کراپ په تور باندې را روان دی. غنم شو، جوار شو، گنی شو، نو دا زموږ دغه یو غټه خبره ده چې زمیدار په دې سیز باندې اصرار کوي چې را پکار دي چې موږ جوار وکړو.
د راپورونو تر مخه په باجوړ کې پوز او ځایي انتظامی ولاړ فستونه هم تعالی ترغه کړی دي. دغه ستونزه مې د قبایلي سیمو لپاره د وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د باجوړ قبایلي مینا او د مومندو نه داسې راپورونه دي چې د پاکستان پوز هغوی ته ویلي دي چې د روډ د غاړې کم فصلونه دي په هغې کې جوار هغوی کرلي وو، جوار لویږي، نو هغوی ته ویلي چې تاسو په دغو علاقو کې جوار نشئ کرلی. نو ستاسو په نظر دا پابندي په دغو خلکو لګول د دغو خلکو د خولې نه نوړی اخیستل نه دي؟
دا ستا خبره حقیقت دی. داسې دی چې دا کوم روډ سایډ ته یو خاص تعداد یې ورکړی دی چې په دې کې بیا نه کری، نو هغې کې لګیا موږ دا مطلب چې هغه تعداد لږ را کم کی ام گزاره به وشي. فرض که درې سوه دی نو موږ ورته وشي زه په یو نیم سل ګزه کې به دی نه کری، که نه که یو نیم سل ګزه دی نو پنځه اویا ګزه کې به نه کری. نو په دغې باندې ورسره زموږ خبرې روانې هم دي، جوار غټ شوي هم دي، د خلکو ستونزې ورسره زیاتېږي. د بره که تاسو بېګا اورېدلي پرون سیلابونه راوتي دي، زمونږ د مومندو د باجوړ کومه سیمه په منځ د ناوغۍ چې ده د هغې ټول بازار یې مړی دی. اول ټیم یو ډېر تباہی کرے دا دی سرا سرا پدر غاڑو کی جسم را فصلونا والاڑو آغام مر سرا تباہ شوی دی. نو دا یہ استون زمان تا پیخ دا دا برا پی دا پاس دا دا سیلاب استون زرالا. نو اللہ دی خیر کی روزانم دا نوی نوی اگر ڈے ٹو ڈے فیر دے نوی نوی مسلو سرا پیخی دی. کو انشاءاللہ منگا تیشا تا کی گنا کم دا بازار دا خلقو کم نقصان نشوی دا غیر پارا منگ لگیا ہوں او بلکہ منگا دام کوشش کرو چی دا بازار منگا بل دے تور لشف کو چی روزانہ دا دی دا تبایانی نکی سرا سرا کم جوار چی پا دی بانی بندی زما دا پولٹیکل او کمانڈن سرا خبر شوی دا آئی پی خپل میٹنگ کئی سا حد پوری اغیی میگری شوی دی چی دا شی منگ را کم کو دا تعداد دی روڈ سائیڈ دا منگ را کم کو او دی خلکو تا سہولت ور کو.
شوکت سیب نو دا غا خلق چی کم جوار چا کرلی دی آلیڈی فصل والار دی نو دا دوی با دوی تا اجازت نہیں ہے چی یرا می کرائی نو دوی تا بس معاوضہ ملاوی
ان شاء الله. اول خدا دې چې اول خو به تیارې نه زما خپل د غدا دې چې اول به خپل دې به چې دا چا د مواړی مونږ به ان شاء الله دې له ما وزم ته خلو چې کوم مخکمه اړ یو نور دا به مرلتي کو کوشش مور لکو چې جواب ورکړي.
شوکت سیب دغه خلک چې دا کم لکه دا یو جرب خبره نه ده، دا په زرګونو په لکونو جرب زمکی دي. نو دغه خلکو ته داسې کولای شي چې د فاټا کم اگریکلچر ڈائریکٹریٹ تھے چاہیے ورت داسی تخمون اور کی چپ دغه کی فروٹو کری یا نور داسی د گټه فصلو کری نو دی اڑا باندې خبر شي وی
پر جی زمون علاقہ چې دغه فروټ نه دغه ارضی خبره ده، دغه یو خبره ده. بیا بم د خپل پټی چې ته به خلک کری او کری ته پچا دا پابندی نشي بیا لګولې زمون د تیار کی چې کوم دغه دی کی دا خبر هم راځي ته پچا باندې پابندی نشي لګولې ته ودا شي کری علاوه د نشي مشاوره شیاونه دا پابندی نشی لگوری چې جوار مکرا غنم مکرا. فی الحال سیکیورٹی ریزنس په وجه باندې د سړک د غاړې دا عارضي تور باشي دی یا د پاره د هغه محکمه چې تاسو کومه یادوئ د زرعي محکمه چې کومه ده هغې دغه ځای کې په دا خاوره کې چې څه شی ښه کرل شي هغه ورته ښیمه. او زمونږ وطن چې دی که نه هلته د باغونو کلچر ډېر کم دی. باغونه چې هم کرل شي هغه خلک ورسره عادت نه دي، نو خلک هغه فصل کری چې یا سبزیانې یا دا غنم جوار، بلکې د سبزیانو ټرینډ زیاتېږي، هغې ته که اوبه زیاتې کړو مونږه، نو هغې ته د سبزیانو ټرینډ او مونږ ورته اوسپنه لنګم ورکوو چې بې موسمه سبزیانې هغې ته ورکړی شي. دا دې سکل به اولنۍ زدي د زراعت محکمې چې کومه د قبایلو سره رابطې ده، هغې ته ما سره په راوختي میټینګ هم ورسره کړی دی. نو هغې میټینګ نه پس یو څو ځایونه هغې مونږ ټاکلي دي چې سکل به په هغې کې غیر موسمي سبزي د هغه ټنلو په دغه سره باندې په دغه علاقو کې کوي، په کوم ځای کې چې د جوارو باندې پابندي یا دا قسم شی نه دی.
خوګور دن کو داو دنن پروگرام ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزوي، نو زمونږ تر غوغوې ضرور را ورسوي چې مونږ د سرکار غوګونو ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله مومل او ستونزې محل.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
یو ورځ یو صحرا کې پخکارو گلاب میں بلا ڈولت پڑکید خیست خندا یو رزی یو سہرا کی پخکارو خندا سنخفائی خالا لڑم مابل آزما پشان تہم گلی بد نصیبا رکد زلفو د جانان نگ چانیاز بینی گو دے نرم مخلبا دیو سینب گل دی کسر شنڈے دیار سر نازک نبان غزلِ شان مس کے شوبے خان غزلِ شان مس کے شوبے خان شان چار چار پیرا پیرے خوریز یم سے امرو خان دل پر دے توڑے کس تان کی سند رنگ اور لمبا یم دفائش جب نغم یم کرشمات نام خان اب باقی بزرگوں سر کو پشا
Yeah.